په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري نوري هر کله کوم هم د شپې مو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه هم لیدلې او اوریدلې شي. پیل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامز ال اکبروف وایي تر اوسه د نړۍ ستر بشري بحران په افغانستان کې دی چې د هیواد 28 میلیون وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پر مرستو متکی دي. ال اکبروف چې پرون سه شنبه له کابل څخه د ویډیو کانفرنس لاره په نیویارک کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبري اعلان ته معلومات ورکول وویل چې په تیر 13 میاشتو کې په افغانستان کې د کورنیو ناخالصو تولیداتو اندازه تر 15 سلنه پورې کم شوې د اساسي خوراکي موادو بای 10 سلنه پورته تللی او د بیکاری کچا 40 سلنه ته رسیدلې ده. هغه زیاته کړې چې په اوس وخت کې د خلکو شاوخوا 15 سلنه عاید په خوراکي موادو لګیږي. ملګرو ملتونو او شریکانو په روان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره د 4.8 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د یو نامه مرستیال دغه راز وویل چې تر اوسه هیڅ هڅوونکي پرمختګونه نه ترسترګو کیږي چې آیا نجونې به بیرته ښوونځیو ته ستنې شي. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګې نن په یوه ټویټ کې ویلي چې مارچ میاشت د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو او ننګونو میاشت ده، خو د افغان ښځو او نجونو لپاره دغه میاشت په څه معنا ده؟ یو کال نجونې د لوړو زده کړو له ښوونځیو منع شوي، درې میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځول شوي، او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې له ټولنې حذف کړي دي. یونما په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د کار او زده کړې او په ټولنه کې د فعال ګډون په برخو کې د لګول شو محدودیتونو خبره داسې مهال کوي چې د مارچ 8 په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په سویس کې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړی شاه محمد مهرابي وایي چې تیره میاشت د دوهم ځل لپاره د افغانستان د مرکزي بانک د کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالرو شتمنۍ په اړه چې دغه صندوق یې چارې سنبالوي پر مختلفو لارو خبرې وکړي چې په څه ډول کېدای شي هغه د پولیس ثبات سره سم ولګول شي. دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوي 1 میلیارد ډالره شتمنۍ نیمایي برخه و تیر کال آزاد او دې امانتي صندوق ته ولېږدول شي. شاه محمد مهرابی چې اوس هم د افغانستان بانک د عالی شورا غړی دی وویل چې په هغه غونډه کې چې د دې بورډ څلورو غړو په آنلاین بڼه د فبروري په 14 ترسره کړه د دغو پیسو د لګولو پر مختلفو لارو چارو خبرې وشوې. هغه زیاته کړه اساسي طرحه دا ده چې د پولیس ثبات لپاره د کومو لازمو اصولو له مخې او د کومو بالقوه اهدافو لپاره د دغه امانتي صندوق پیسې لګول کېدای شي. ښاغلی مهرابي وویل د ده په باور دغه پیسې به یوازې د پولیس ثبات د ټینګښت او د افغانستان د اثارو د نرخ د بې ثباتۍ د کمولو لپاره ولګول شي. د دغه امانتي صندوق غړو ویلي له کله چې دغه پیسې له ازادېدو وروسته د امریکا د مالیې وزارت یو ځانګړي حساب او له هغه وروسته سویس ته انتقال شوي تر اوسه 70 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ایران دوه جرمنی ډیپلوماټان له هیواد ایستلی او ویلي چې هغوی د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله کړې وه. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی نن په یو بیان کې وویل چې په تهران کې د جرمنی سفیر وزارت ته احضار شوی او دغه پریکړې خبر ورکړل شوی دی. هغه په دې اړه چې دغو ډیپلوماټانو په مشخص ډول ډیپلوماتیک پروتوکول څه ډول مات کړی نور جزئیات نه دي ورکړي او نه یې هم ویلي چې دغو ډیپلوماټانو ته له هیواد د وتلو څومره وخت ورکړل شوی دی. د ډیپلوماټانو نمونه او دندې هم نه دي په ډاګه شوي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د جی شل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې وي، چیرې چې ټاکل شوی د هغه روسي سیال سرګی لاوروف به هم هلته وي. د هند په کوربتوب دغه غونډه به چې هدف د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کولی تر ډیره د اوکراین او له چین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي چې دا نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما مرستیال رامز ال اکباروف وایي تر اوسه د نړۍ ستر بشري بحران په افغانستان کې دی.
په خو زه خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم
د بشري ناورین د افغانستان د وطن لپاره نړۍ ته کولای شي.
د افغانستان کرکیچ یو نړیواله مسله ده. نړۍ د دې کرکیچ حل ته لپاملرنې پرته د بیوزلۍ د ختمولو، د سولې او سوکالۍ لپاره د دوامدارې پراختیايي موخو ته نشي رسېدلی.
په دې اړه مو د بشري حقونو له یوه مدافع سره مرکه کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو نن په کابل کې د دوحې د تړون د درېمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت غونډه کې له نړۍ په ځانګړې توګه له متحدو ایالتونو سره د متقابلو مثبتو اړیکو غوښتنه وکړه.
موږ له هیوادونو غواړو چې د نورو ملتونو په چیر د اسلامیت او بشریت له مخې له افغانانو سره هم مثبت او هم پر متقابل نیکنیتي ولاړ تعامل وکړو.
او دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د بانکونو مشتریان وایي تر اوسه په بانکونو کې له خپلو حسابونو د پیسو په را ایستلو کې له ستونزو سره مخ دي.
بیرو با چیل مچیل وی نرو خوزی سره یو ځای ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نو زماست یو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبري مجلې پاتې برخه بیا هم از نوري وړاندې کوم. هم دا شی به مو د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لارې په ژوندۍ بڼه هم لیدلی او اوریدلی شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن په کابل کې د طالبانو چارواکو له امریکا سره د 2000 کال د دوحې تړون د لمانځنې په مناسبت یو غونډه کې له نړۍ په تیر بیا له متحدو ایالاتونو سره د ځانګړو مثبتو اړیکو غوښتنه وکړه. دغه تړون چې د 2000 کال په د فبروري په 28 په دوحه کې لاسلیک شوی و له مخې له افغانستان هم ټول امریکایي ځواکونه ووتل چې له وتلو سره سم د افغانستان پخوانی جمهوري نظام هم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د طالبان حکومت په تیرو څه باندې اتلسو میاشتو کې وبخې د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو په کراتو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې باید ورسره ښه تعامل ولري او حکومت یې په رسمیت وپیژني. دا موضوع نن بیا هم په د دوحې تړون په غونډه کې د طالبانو چارواکو را برسېره کړه. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
کلیزه خو طالبان له نړۍ او زلبیا د تعامل غوښتنه کوي. دغه مراسم چې د چهار شنبه پورس په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا په ارګ کې جوړ شوی و. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند خپل خبرو پر محل وویل طالبان وصل نړۍ سره مثبت تعامل ته اړتیا لري. هغه وویل
نو موږ له هیوادونو غواړو چې د نورو ملتونو په چیر د اسلامیت او بشریت له مخې له افغانانو سره هم مثبت او هم پر متقابل نیکنیتي ولاړ تعامل وکړو. موږ د ټولو هیوادوالو کاغه اسلامي دي که غیر اسلامي تعامل ته ضرورت دی. هیڅ ملک یوازې په خپل سر نشي کېدلی چې د هر څه څخه مستغني شي. اتمن داسې کېدلی شي چې یو شي نه یو شي ته به و بل ملک ته ضرورت پیدا کړي جي به خپل مشکل به حلوي پکشي.
مل برادر زیاته کړه له نړۍ سره تعامل نه یوازې دا چې دوی بلکې د نړۍ په ګټه دی. نوموړي د خپل خبرو پر دوام د دوحې تړون ته په اشاره سره وویل چې طالبان دغه تړون ټولو مادو ته شمن دی او عملي کوي، خو امریکا یې تورن کړه چې دوی دغه تړون نقص کړی او د افغانانو پیسې کنګل کړي. په داسې حال کې چې امریکا طالبان د دوحې د تړون نقص کوونکي بولي. د طالبانو حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور هم په دغه غونډه کې امریکا د دوحې تړون باندې تورن کړله. نوموړي وویل
اول نقض دې تابخونه مې دوی دا کړې سي په خپل وخت ونوتل او که توه شاتلس میاسه باد وتل او مجبور شو زمکانې بشپړې ته او سیاسي خپلواکي په زیاده با امریکا اسکلا دي زور دي زواک نه کار نه اخلي او تاسو ګورئ چې اوس هم دي سیاسي خپلواکي په مقابل کې دوی خند ولاړ دي او هم دي موږ دي تاسو حریم باندې دی دوی کله کله تجاوز هوایی تجاوز کیږي.
دا انتقادونه داسې مهال دي چې د امریکا یو بی بولټ الوتکې د 2022 کال په جولای میاشت کې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری په خپل استوګنځي کې پنهخه او ووژه. د دوه تړون د امریکا او طالبانو ترمنځ د نن څخه درې کاله وړاندې د 1993 کال د کم میاشتې په 10مه نیټه چې د 2020 میلادي کال د فبروري له 9مې سره سمون خوري د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو.
و موریدل چې په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکو نن له امریکا له متحده ایالاتونو سره د دوه هېدی تړون د درېمې کلیزې په مناسبت غونډه کې یو ځل بیا له نړۍ په تیر بیا له متحده ایالاتونو سره د مثبتو اړیکو غوښتونکي شول. خو له بلې خوا په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په 13 میاشتو کې د ملګرو ملتونو چارواکي په دې هیواد کې د بشري ناورین خبره کوي. د ملګرو ملت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال رامز ال اکباروف پرون په نیویارک کې د ویډیو کانفرنس لارې خبریالانو ته وویل چې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې پکې نن د نړۍ ستر بحران روان دی، بشري بحران. البته په همدې حال کې یو شمېر بې وزله کورنۍ هم وایي چې په افغانستان کې د بیکاری کچه اوج ته رسېدلې او دوی له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ال اکباروف ویلي چې په اوس وخت کې د افغانستان شاوخوا 28 میلیون وګړي د بهرنیو مرستو باندې ژوند دي. نور په دې راپور کې
بیوستم خرچاور ندارم، یک دختری معیوب دارم، بچه که
کنده زهرا چی د درې اولادونو مور او د کور سربرست ده. د کابل خار یو سرک تر غاړي سوال تناست ده. وای په داسې حال کې چې یو لوري معیوبه ده او دوامدار درملنې ته اړتیا لري، له مجبوریته سوال کوي، ځکه په خبرې له ډېرو هڅو وروسته هم نه ده توانېدلې چې ځان ته کار پیدا کړي.
سه تا اولاد دارم، از مجبوری گدایی میکنم.
درې اولادونه لرم، له مجبوری سوال کوم. د ماشومانو لپاره د ورځې 2-3 افغانۍ ته اړتیا لرم. کور کې یو سپینسری مور لرم، یو لور مې معیوبه ده، د کور سرپرست زیم، کار نشته، څه وکم؟ مجبور یم د سړک په سر سوال وکم.
مجبور هستم، جوان هستم، خودم گدایی میکنم، چی کار کنم؟
دا چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال په یو خصوصي دفتر کې د صفاکار دنده درلوده، له تیر نږدې یو کال راهیسې بیکاره شوی. طالبانو په افغانستان کې وخت له رسیدو سره سم په ډیرو دولتي ادارو کې خځې له کار کولو راګرځولې، او د تیر کال په دسمبر میاشت کې په نه دولتي موسسو کې هم د دوی په کار بندیز ولګولو. د کابل ښار د چلستون د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي وایي خاوند له سهاره تر ماښامه د کابل په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي، خو ماښام د نه کار له امله ناهیلي کور ته ستنېږي.
پخوا زه ښوونکی وم په کاپیسا ولایت کې، د جنګونو له امله مهاجر شوم، اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده، شخصي کور نه لرو، خپل مصارف او د کور خرج ډېر په سختي پیدا کړو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز ال اکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې، خو افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. د ملګرو ملتونو سازمان په ویپاڼه راغلي چې نوموړي له کابله په آنلاین بڼه نیویارک کې خبریالانو ته ویلي ملګري ملتونو او شریکانې سکه افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. ښاغلی ال اکبروف ویلي په تیرو 13 میاشتو کې ناخالصه کورني تولیدات جی ډی پی په 15% کم شوي، د لومړنیو خوراکي توکو بیه په 13% او بیکاري 40% ته لوړه شوې ده. دغه شان د خلکو نږدې 50% عاید اوس یوازې په خوړو مصرفیږي. لدی وړاندې هم غنو خیریه بنسټونو د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداري ورکړی او ویلي و چې د دې هیواد له نیمه نفوس زیات 28 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرسته رسوونکو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممنوعیت د پرېکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه وځنډول. طالبانو په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو هم بندیز لګولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف ویلي سر له دې چې ملګري ملتونه په دې اړه د طالبانو له حکومت سره کار کوي خو په خواشینۍ سره چې تر دې دمه د نجونو د زده کړو په برخه کې هڅوونکې یا د پرمختګ کوم خبر نشته.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال رامز الاکباروف ویلي چې تر اوسه د نړۍ ستر بشري بحران په افغانستان کې دی او د دې هیواد شاوخوا 28 میلیون وګړي هم پر مرستو متکی دي. دا چې نړۍ څه کولی شي چې افغانستان له دغه بشري بحران څخه ووزي د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له کمیشنر او ویان شکر الله مشکور سره مرکه کړې. ښاغلی مشکور په پیل کې په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه وایي.
د افغانستان کړکیچ لوړاندې هم پیش بینی شوی وه، څو نړیوال بنسټونو خپل راپورونه او خپل سپارښتنې په دې تړه وړاندې کړي، خو له بده مرغه نړیوالې ټولنې د افغانستان د خلکو په وړاندې یا خپل مسؤلیت هېر کړی او یا د خپل مسؤلیت د هېرېدو په حال کې دي. د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه د یو سلبین په توګه د بشري ناورین د دوام څخه یا سیاسي استفاده کوي او یا د خپل ګټو پر بنسټ ترې استفاده کوي. د افغانستان کړکیچ یو نړیواله مسله ده. نړۍ د دې کچ کې د دې کړکیچ حل ته لپاملرنه پرته د بیوزلۍ د ختمولو او د سمکې د کری د ساتنې او همدارنګه د سولې او سوکالۍ لپاره د دوامداري پراختیايي موخو ته نشي رسیدلې. د خوراکي توکو هادنه امنیت د افغانستان نږدې ټول ملت یې رغبل کړي. میلیونونه افغان ماشومان خوارزوا کړي او د ورځې لسګونه دولګې له عمل امري مرموزی او هدفی وجنی د اسلامی اصول او بشری حقوقو خلاف محدودیتونه له هیواد د کاری زواک تیخ ته زمينه برابر کړي. په سلګونو ځوانان د گاونډي او هیوادونو په پلو او د مدترانې په بو کې خپل ژوند له لاسه ورک چې لدی عمل اکثره ملت په ویر کې دی.
مشکور سی بلا ملونه چې دیو څوک مسول دی په دې برخه کې؟
لا 28 میلیونه ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. نا امنی، بی وزلی، بی روزگاری او د ملي اقتصاد لمنځتلل د بهرانونو لامل دی. کله وچکالی او کله متاسفانه د ژبې سړه هوا دا ولس شکنجه کوي. تیرو فاسدو چارواکو او د نن ورځې بې کفایت واکمنانو ملت قرباني کړي.
اوس نړۍ باید د دې ناورین د ختمولو لپاره څه وکړي ستاسو په نظر؟
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پر شورا، د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي شورا او په پای کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا باندې غږ کوي چې د دې مظلوم ملت د ژغورنې لپاره ژر تر ژره لاس پکار شي. نور دوی د ټول شموله حکومت د جوړولو په نوم د څه پته ودی. ژر تر ژره باید ټول منلې حکومت چې فاسد، غاصب او د بشري حقوقو سرغړونکو پکې ګډون ونه لري جوړ شي. دوستنۍ واکمنانو تنده هم ماته شو. د دوی بې کفایتي ملت اوراته ثابت شو. لنړی دا غوړو چې نه یوازې دا چې د تیرو مفسدینو او د نن ورځې د نه اهلو واکمنانو ملاتړ ونکړي، بلکې ټول حساب ورکونی او ځواب وینه ته اړ بسي.
په تیر جمهوری نظام کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان شکر الله مشکور چې په افغانستان کې د بشري ناورین د لاملونو او د چنړي څخه ولې شي چې افغانستان د بشري ناورین څخه ووزي خپل نظریات له موږ سره شریکول.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکې بے پریتو او پډیر سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس لکه څه سره پیلېږي پر رادیو، ټلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنی دو روسته دی نړیوال ټولن لخوا دی ول بندیزونو پترس کې دی هیواد پر بانکی سیستم هم نړیوالو بندیزونو لګولې چې افغانان لډی روسونو سره مخامخ کړی دی. دغه بندیزونو دغه راز په افغانستان کې د سوداګرۍ او کاروبارونو د پراختیا مخه هم ډب کړی دی. د بانکونو یو شمیر مشتریان وایي چې تر اوسه پورې په بانکونو کې چې دوی حسابونه لري له خپلو حسابونو د پیسو په ایستلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې تر اوسه پورې د ډیرو بانکي ستونزو غم خوړلی دی.
میرو با چیل ما چیل وی نرو خزی سر یو زوی زنی مخشوه چی دریر انتظار لسه بخورو که نرو ناستیو.
دا کابل اوسیدون که حسناوه وی دی جمهوری نظام تر سقوط او دی طالبانو تر بیادیلی واکمنی دو روز دخ پلیغ پیسی چی پا بانکی ساتلی وی بیرتا نشی اخستلی. حسنا آزادی رو دوتا وویل
با اولی که 200 دلار و بیا روز تا سالور سوا شو بوس بیرت 200 دلار شویده یا موږ دا ویل شي ویل شي سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نوروسه تاسو پیسې اخیستل شي. بیرو با ټیل ما ټیل وی نرو خزي سره یو ځای ځین وخت شو چې د ډیر انتظار لسه په خاورو کې نور ناستیو. څو ورته لیم زما سره ماشوم په کې به باجو چې ویل می دي چې زما سره ماشوم د زپکور کې څوک نه لره رمضان سره اوسته دی دا پیسې ما تر کې بیا ما سره مرستنه وکړي.
لا بانګونوسخه د پیسو د بیرته اخیستلو لستونځ سره یوازې هم خلک نه بلکې افغان سوداګر هم مخ دي. له دوی څخه یو وایي چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل دا چې خپلې پیسې له بانک څخه نشي اخیستلی سوداګري یې په ټپه ولاړه ده.
د نظام تغییر نه مخکې مونږ ټول خپلې د تجارت پیسې په بانکونو کې کېښودلې. چې جوازونه لرل تقریبا هغو ته یې $500 نه د هفتې زیات نه ورکول چې مونږ د $45,000 خواشاو کې مصارف لرله. خو متاسفانه بیخي زیات په تکلیف شوی نه یوازې مونږ بلکې ټول تجارانه. په دې مورید تجارانو څو واره جلسې وکړې. افغانستان بانک رئیس ته ورغله خغوی وادي وکړلې سره چې دا مشکل حل کوو خو تر اوسه پورې بیخي هغه مشکل حل نشوله.
په افغانستان کې له بانکي سیستم څخه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي دوی تر ډیره د خلکو ستونزې په بانکي برخه کې حل کړي دي. دغه بانک ویان حبیب الله نوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي دي. او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي او دا مهال خلک د پخوا پرته له خپلو حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره چارې ترسره کړي.
خو ښاغلي نوري داونه ویل چې د بانکونو پخواني مشتریان اوس په اونۍ کې څومره پیسې له خپلو اکاونټونو څخه اخیستلی شي. دا یادونه ده چې د 2020 کال د اګست له 15 نیټې وروسته چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل په دغه هیواد کې بانکي سیستم له ستونزو سره مخ شو او دا د نږدې 2 کلونو په تېرېدلو سره لا هم خلک شکایت لري چې په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له اقتصادي ناورین سره مخ دی. خلک وزګاره شوي، مرستې ورسره کمې شوي او څوک چې په بانک نو کې پیسې لري د هغه په اخیستلو کې هم لستونځو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبری ام مجله لري هم د شپه مو د ازادي رادیو له فیسبوک پانل لري هم په ژوندۍ باندې لیدلې او اوریدلې شي. او اوس به هم خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل نو ورو چې د سپورت پډګر کې ورستي پرمختګونه سړي ساحل صاحب. کومانم چې له ساحل صاحب سره مو اړیکه نه ده ټینګه شوې، اړیکه ورسره ټینګه شوه. ساحل صاحب مهرباني. تر هغه چې له ساحل صاحب سره مو اړیکه ټینګیږي ګومانم چې مایکروفون به بند وي. ساحل صاحب اوروزګان ته به ولاړ شو. په اوروزګان کې ویل کېږي چې ډیر خلق د خپل زمکو او جایدادونو رسمي اسناد نه لري او د موضوع هغه دفترونه چې د زمکو د او د جایدادونو خرڅلاو چارې مختوري لستون سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور د خپل خبريال په دې راپور کې وورو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ شار کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې نږدې 80% خلک د زموږ کورونو او دکانونو د پیرولو او یا هم پلورلو پر مهال دوی ته مراجعه نه کوي او په خپلو کې د سړک پر سر پیر او پلور پر سپینو کاغذانو باندې سره کوي. دوی خبرداری ورکوي چې یادي چارې د دې لامل سوي دي چې د دغه ولایت نږدې 80% خلک د خپلو کورونو او مځکو لپاره قانوني اسناد اوس په واک کې نه لري. په ترنکوټ کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مشر فضل کریم حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید پر خلکو فشار راوړي ترڅو د خپلو کورونو او مځکو پیر او پلور په قانوني توګه وکړي. حقبین دغه راز پر یو شمیر خیریه موسساتو هم نیوکه وکړه چې هغوی هم کله چې کور اخلي نو دوی ته مراجعه نه کوي او په غیر قانوني توګه په کور کې شپې او ورځې تیروي.
چیر هفته ما دغه را غوښتې وه د رهنمایي معاملاتو ټول کارمندان ما را غوښتې وه د لمر مسولین ما را غوښتې ورسره کښېناست ورسره وکړله. نو موږ دا پرېکړه وکړه چې شنبه په ورځ به موږ د عدلیه ریاست ته سره وینو ځکه چې دا رهنمایي معاملات دغه شورامانو دا وظیفه ګرده د دوی ده. په اروزګان ولایت کې چې کوم موسسات راغلي دي یوې رهنمایي څخه دوی تر اوسه پر یو سرای نه په ګروي نه په کرایه باندې نیولی دي خو سرانه یې نهسي رالو. بل په اروزګان ولایت کې داسې کسان شته چې بس په خود سرانه سوداوي کوي د سړک پر سر باندې سوداوي کوي.
د اروزګان ولایت خلک هم وایي چې دې قانوني خلاف دغه ولایت کې د خلکو ترمنځ کلونه کلونه بدی هم راولاړې کړي او لامل یې زیات شمیر کسانو په خپلو کې سره وژلې هم دي.
له اورزګان نه به خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ولاړ شو. ساحل صاحب مخکې مو په ټلیفوني اړیکه کې یو ستونزه وه، ګمانم چې دا به اوس رفع شوې وي. د سپورت په ډګر کې وروستي پرمختګونه څه دي؟ مهرباني.
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې د 12 ولایتو ترمنځ لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ پیل کړي. کرکټ بورډ د سیشن ډی پورز په خبر پاڼه کې ویل چې د راتلونکي جمعې پورز یعنی د مارچ په 3مه نیټه د وزیر محمد اکبر خان تر نامه لاندې 14 پړاو لومړی درجه ولایتي سیالۍ یا گریډ 1 سیالۍ پیلوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه سیالۍ د مارچ میاشتې تر 6مه نیټې دوام کوي. دا په 2023 کال کې د افغان کرکټ ادارې دویم ټورنمنت دی. اخوا به د پاکستان غوړ لیک په سیالیو کې یو بل افغان لوبغاړی نجیب الله زدران د کویټي لوبډلې لوري واخیستل شو. هغه د انګلستاني جیسن رائے پر ځای باندې د کویټي لوبډلې لزان سره یو ځای کړی دی. په د کویټي په لوبډلې کې لوړان دي دوه نور افغان لوبغاړي قیس احمد او نوین الحق هم لوبه کوي چې قیس احمد تر دې دمه درې لوبې کړې دي او څلور لوبغاړي سوځولې دي خو نوین الحق ته بیا په کومه لوبه کې چانس نه دی ورکړل شوی. د دې لیگ په دوام کې نن د پیښور زلمو او کراچي کینګز ترمنځ لوبه پیلېږي. دواړه لوبډلو تر دې دمه په ټورنمنټ کې ښې لوبې نه دي کړې او اکثره لوبې بایللې دي. د پیښور زلمو په لوبډله کې بیا نن دوه افغان لوبغاړي مجیب الرحمن او عظمت الله مرزه په یو لسکسیزه لوبډله کې اخیستل شوي دي او نن به لوبه کوي. اخوا د هندستان او استرالیا ترمنځ د هند په اندور ښار کې دریمه ټیسټ سیالي نن پیل شوې ده. د دې سیالۍ لومړی توپوهنه هند وکړه چې ټوله لوبډلې په 102 منډو وسوځېده. د هند مخکښ توپوهونکی ویرات کوهلی و چې یوازې 22 منډې جوړې کړې. د استرالیا لپاره بیا کینلاسي سپینر متیو کونیمان 5 وکټې واخیستې او آف سپینر نتن لاین 3 لوبغاړي وسوځول. استرالیا د لوبې د لومړۍ ورځې تر پایه په خپله لومړۍ پاڼه کې 156 منډې وکړې او څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. د هند جدیجا د استرالیا څلور لوبغاړي وسوځول. دغه راز د بنگلاديش او انګلستان ترمنځ هم د ورځنیو لوبو لړۍ نن پیل شوې ده. لومړنۍ لوبه انګلستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د نن په لوبه کې بنگلاديش د 210 هدف ورکړی او چې انګلستاني لوبډلې په 9 اور کې د وو لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف ترلاسه کړ. د انګلستان په توپهونکو کې ډیوډ ملان تر پایه پورې نه سوځېدلی پاتې شو او سلیزه جوړه کړه. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به 3 ورځنۍ او 3 شلورځې سیالۍ ترسره کړي. او وروسته ورزشي خبر دا دی چې د سویلي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ هم د ټیسټ لوبو لړۍ پیل شوې ده. سویلي افریقا په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 322 منډې کړې دي چې دوی ته ځوان لوبغاړي د مارکرم سلیزه وکړه او ویسټ انډیز ته بیا الیزاري جوزف 5 وکټې واخیستې.
مننه د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل چې د سپورت د دګر له ورستیو پرمختګونو خبرولو په همدې سره د خبري مجله هم پاترسي په توشي بو کې بل د خبري مجله پیلېږي. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم.